جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با همتای افغانش گفته که واشنگتن قصد دارد موافقت نامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند. و عبدالهادی ارغندوال وزیر مالیه افغانستان برکنار و محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها با آرش همایون.
صدر اعظم نروژ در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. مقامات افغان ادعا می‌کنند که 12 جنگجوی طالبان در زاول کشته و زخمی شدند. اداره جدید ایالات متحده آمریکا در مورد شام ساختن حوثی‌های یمن در لیست تروریستان غور می‌کند. مشروع خبرها. صدر اعظم نروژ در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و ایرینا سولبرگ عصر گذشته تلفنی صحبت کردند.
صدر اعظم نروژ از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. هر دو طرف بر لزوم آتش بس دائمی تاکید کردند، چیزی که اکثریت مردم افغانستان آن را می‌خواهند.
صدر اعظم نروژ در حال با رئیس جمهور غنی صحبت کرده که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر در حال گفتگو هستند. اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در مورد آتش بس دائمی با طالبان گفتگو خواهند کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در ملاقات با امتای سعودیش در مورد توسعه روابط تجارتی، سرمایه‌گذاری و روابط بین دو کشور گفتگو کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته که محمد حنیف حتمر در جریان سفر سه روزه‌اش به ریاض همچنان در ملاقات با دکتر ماجد بن عبدالله القصبا وزیر تجارت عربستان در مورد استخدام کارگران افغان توسط سعودی صحبت کرده. در اعلامیه جداگانه وزارت امور خارجه افغانستان گفته شده که آقای اطمر در ملاقات با نایف بن فلا الحجراف رئیس شورای همکاری خلیج نیز تفاهمنامه همکاری دو جانبه را امضا کرده است. مقامات افغان ادعا می‌کنند که 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. سید بابا منصوری قمندان لوای دوم پیاده در زابل برای رادیو آزادی گفت که این تلفات در برخورد مستقیم جنگجویان مخالف با قوای افغان در منطقه شاهجوی این ولایت رخ داده.
ساعت 3 شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شاهجوی حمله کردند که در نتیجه عملیات جوابی قوای افغان 7 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اداره جدید ایالات متحده آمریکا در مورد شامل ساختن حوثی‌های یمن در لیست تروریست‌های این کشور غور می‌کند. اداره دونالد ترامپ در روزهای اخیر خود از حوثی‌ها به حیث تروریست یاد کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته بررسی مسئله شامل ساختن حوثی‌ها در لیست تروریست‌های واشنگتن آغاز شده و تلاش می‌شود که به زودی در این مورد تصمیم گرفته شود. قبل از این برخی مقامات سازمان ملل متحد از جمله آنتونی گوتریش سرمنشی این سازمان گفته بودند که اگر اداره دونالد ترامپ حوثی ها را به حیث تروریست بشناسد قحطی در یمن افزایش یافته و احتمال حل بحران این کشور از طریق مذاکرات کاهش خواهد یافت. ناظران منازعه در یمن را جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند و حوثی ها توسط رژیم ایران حمایت می شوند. انتظار می رود شماری از شهروندان روسیه امروز در حمایت از الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون با اقدامات سرکوبگرانه مواجه شوند. آقای نوالنی روز یکشنبه بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه در سلسله از اقدامات هماهنگ حداقل در 65 شهر روسیه شماری از متحدان الکسی نوالنی را دستگیر کردند و به شبکه‌های اجتماعی هشدار دادند که در صورت عدم حذف مطالبی که مردم را به شرکت در اعتراضات غیر مجاز به گفته آنها دعوت می‌کند جریمه سنگین خواهند شد. در زمستان سرد روسیه که با همگیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی همراست، تظاهرات جدید یک آزمون برای حمایت از الکسی نوالنی محسوب می‌شود. و خبر آخر این که در مورد خطر شیوای انواع جدید ویروس کرونا در جهان نگرانی ها بیشتر شده است. متخصصین سی به طور خاص در مورد انواع جدید این ویروس در بریتانیا، افریقای جنوبی و برزیل که به کشورهای دیگر هم رسیده ابراز نگرانی کردند. تشویش از آن است که این سه نوع جدید ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی سریع در انتقال می کند و سریع شدن انتقال آن شفاخانه ها و سیستم های وقایعی طبی را با مشکل روبرو ساخته. مقامات صحی بریتانیا گفتند نوع ویروسی که در این کشور ظهور کرده آنقدر کشنده نیست، اما متخصصین این کشور روز گذشته گفتند که شواهد نشان می‌دهد که این نوع ویروس برای گروه‌های سنی معین 30 تا 40 سال درصد کشنده تر است. نظر به ارقام اخیر، تعداد تلفات ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز به بیش از 2,098,000 تن رسیده و تعداد مبتلایان به آن هم از 98,100,000 تن گذشته است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را برکنار کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جک سالیوان مشاور امنیتی ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با حمدالله موهب همتای افغانش گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را بازنگری کند. پیش از این آنتونی بلینکن که سوی بایدن به عنوان نامزد وزارت خارجه آمریکا معرفی شده نیز گفته بود که میخواهند این موافقتنامه را بررسی و محتوای آن را بدانند. موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در 29 ماه فوریه پارسال میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر امضا شد. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم از طریق تلفن پیشکش میکند.
جک سلوان مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگوی تلفنی با حمدالله موهب همتای افغان خود گفته است که ایالات متحده قصد دارد تا توافقنامه میان آمریکا و طالبان را بازنگری کند. شورای امنیت ملی آمریکا این را ناوقت روز جمعه در یک اعلام تذکر داده است. اعلامیه افزوده است که آقای سلوان گفته است که توافقنامه 29 فوریه 2020 باید مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا طالبان با تعهداتشان به قطع روابطشان با دیگر گروه ها، کاهش خشونت ها در افغانستان و آغاز با مفهوم گفتگوها با حکومت افغانستان و دیگر جوانب پابند هستند یا نه. با اساس اعلامیه که نوقت روز جمعه منتشر شده است، آقای سلیوان اطمینان داده است که آمریکا از روند صلح افغانستان و تلاش های دیپلماتیک منطقوی حمایت می کند که این برای تفاهم سیاسی و رسیدن دو طرف به یک آتش‌بس دائمی کمک میکند. مشاور امنیت ملی آمریکا از حمایت آمریکا برای مسئولیت دستاوردهای فوق‌العاده زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان به عنوان بخشی از پروسه صلح اطمینان نشان داده است. در این حال تیم مذاکراتی حکومت افغانستان میگوید که از 18 روز گذشته به این طرف تاکنون تنها دو نشست ابتدایی میان تیم‌های دو طرف و یک نشست هم میان رؤسای دو تیم صورت گرفته است. شریف زرمتی یک تن از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز طالبان نکات مهم اجندایشان را با آنان شریک نکرده است. خانم زرمتی افزود که پیش از این تیم مذاکره کننده طالبان آجنده ای را با آنان شریک کرده بود، که اما در نشست ابتدایی جانب مقابل گفته است که آجنده خود را بازنگری می کند. شریف زرمتی می گوید اولویت و نکته مهم آجنده تیم مذاکره کننده حکومت آتش بس است، به خاطر که با گفته وی این خواست افغان ها بوده که در نشست های نخست شریک شده است. ما در مورد خواست تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبانی در تماس شدیم، اما تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این حال امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در نشست 6.5 ساعت گفته است که افغانستان با پیش برد روند صلح متعهد است که با یک صلح با عزت برسد. نخستین نشست تیم مذاکره کننده حکومت و طالبان با تاریخ 12 سپتامبر سال گذشته میلادی آغاز شد، که پس از حدود 3 ماه بیش از 3 ماه این تیم ها روی ساخت طرزالعمل گفتگو به توافق رسیدند و آجنده پیشنهادیشان را برای مشوره با بزرگانشان و هم دیگر سپردند. بله،
با تشکر از شما. همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. همین حال علی اکبر جمشیدی عضو ولسی جرگه افغانستان در خط مستقیم تلفن است، کابل با ماست. آقای جمشیدی سلام، به برنامه خوش آمدید. مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه آمریکا و طالبان را که در 29 ماه فوریه پارسال امضا شد بازنگری کند. به نظر شما سرنوشت این موافقتنامه چی خواهد شد؟
خیلی زیاد تشکر. سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران. خب اما قسمی که شما می دانید دور دوم مذاکرات شروع شد، هیئت های دو طرف آمدن در قطر، ولی فضای مذاکرات صلح بسیار سرد بود و عملا گفتگوهای رو در رو متاسفانه به طور جدی پیش برده نشد. گویا دو طرف نگرانی داشتن که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا چه تصمیم میگیره. حالا آقای جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا مراسم تحلیفش انجام شد و عملا قدرت را در ایالات متحده آمریکا به دست گرفت و نامزد وزیر خارجش هم ابراز نظر کردن، گفتن که ممکن است ایالات متحده آمریکا در قسمت قضایای افغانستان از جمله توافق آمریکا و طالبان و همچنین روند صلح و تصامیمی که قبلا در ارتباط افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا اتخاذ شده، این تصامیم را و همچنین این توافقات را مورد بازنگری قرار بده.
جمشیدی صاحب، خب با معذرت عرض شما را قطع میکنم، از دید شما چرا اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد که موافقتنامه آمریکا و طالبان مورد بازنگری قرار بگیرد؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا خب در پالوی از اینکه میخواهد نیروهای خود را از افغانستان خارج بکنه، خارج خروج مسئولانه، ولی یک سری مسئولیت های هم در قبال کشور خودشان و هم یک سری مسئولیت های جهانی اونا احساس میکنه. تصمیمی که قبلا از طرف حکومت آقای ترامپ گرفته شد در قسمت گروه طالبا، خب گروه طالبا که یک گروه تقریبا غیر قانونی بود و سرانی گروه در ممالک در کشورها رفت آمد کرده نمیتونست، یک دفعه یک توافقنامه با گروه طالبا از سوی ایالات متحده آمریکا، بزرگترین کشور جهان، صورت گرفت و این گروه را یک دفعه بسیار ارتقا دادن در یک سطح بالا، تقریبا همتراز دولت افغانستان یا حکومت فعلی افغانستان قرار دادن. و بعد اون چه که مهم است، روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. خب در توافقنامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبا کاهش خشونت بسیار جدی مطرح است، ولی گروه طالبا هیچگاه خشونت را کاهش ندادن و بلکه جنگ را تشدید کردن و و خشونت را افزایش دادند. اما در عین زمان حکومت آقای ترامپ نیروهای خود را در افغانستان به کمترین حدشان، یعنی در حد 2,500 رساندند. خب این مسئله یک خطر بسیار جدی را متوجه ایالات متحده آمریکا، متوجه منافع کشور در سطح دنیا و همچنین یک خطر جدی را متوجه جامعه جهانی میسازد. به او خاطر من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا، حکومت جدیدش آقای جو بایدن شاید تصمیم داشته باشه که نیروها از افغانستان باید خارج شود، اما این خروج باید مسئولانه صورت بگیره و ایالات متحده آمریکا باید مطمئن شود که زمان آمریکایی‌ها نظامیانش خارج میشه، دیگر افغانستان لانه تروریسم جهانی قرار نمیگیره. فکر میکنم مهمترین دلیلش همین مسئله بوده باشه.
آقای جمشیدی، شما میدانید که طالبان پیوسته روی تطبیق موافقتنامه‌ای که با آمریکا امضا کردن تاکید ورزیدند. بازنگری این موافقتنامه سوی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خب اینجا دو نکته است. نکته اولی که گروه طالبا خیلی تاکید میکنه بر رعایت یا عملی شدن توافقنامه ای گروه با ایالات متحده آمریکا، در حالی که عملا این توافقنامه از سوی خود گروه طالبا داره نقض میشه. من پیشتر یادآوری کردم که در این توافقنامه در جای جایش، یعنی به کرات، از کاهش خشونت از سوی طالبان نام برده شده، در حالی که گروه طالبان خشونت را کاهش ندادند. این یک نکته. نکته دومی که در صورتی که ایالات متحده آمریکا بازنگری بکنه توافق آمریکا را با گروه طالبان، اگر تغییراتی درش به وجود بیاره، من فکر میکنم که قطعا روند گفتگوهای صلح را متاثر خواهد ساخت و ممکن است که برای یک مدت شاید حتی گفتگوها متوقف هم شود در صورتی که آمریکایی‌ها این تصمیم را بگیره. ولی بدون شک من مطمئن هستم که حکومت آقای جو بایدن هم روند گفتگوهای صلح را کوشش میکنه که ادامه بدهد، منتها شاید یک شکل جدیدی به وجود بیاید یا یک فصل جدیدی در گفتگوهای صلح دولت افغانستان، حکومت افغانستان با آمریکا و همچنین موقف حکومت آمریکا با گروه طالبان به وجود بیاید.
در این صورت در کل روند صلح افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
خب عرض کردم که در صورتی که ایالات متحده آمریکا بازنگری بکنه و بعد تغییراتی در توافق آمریکا با گروه طالبان به وجود بیاره و واضح‌تر بگویم، به عبارت دیگر بگویم که آمریکایی‌ها تصمیم بگیره که نیروهایش در افغانستان بمانه و یا هم افزایش بده، در اون صورت گفتگوهای صلح به شکل فعلیش قطعا متاثر میشه و در اون صورت ممکنه که گروه طالبان در قسمت برخوردشان با آمریکایی‌ها تجدید نظر بکنه. البته خشونت یا جنگ عملی هم به شدت دوام دارد در افغانستان، منتها در اون صورت ممکنه که گروه طالبان یک بار دیگر اهداف آمریکایی را هم مورد حمله قرار بده. ولی باورم بر این است که حکومت جدید آمریکا هم که تازه روی کار آمده کوشش خواهد کرد که روند گفتگوهای صلح البته با یک تغییرات اساسی به پیش برده شود که در اینجا حکومت آمریکا تلاش خواهد کرد که نظر کشورهای منطقه را از جمله همسایه‌های افغانستان را هم با خود داشته باشه و هماهنگی از اونها را هم داشته باشه.
جمشیدی صاحب، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روند جاری صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان دنبال کند. به نظر شما انتظار اسلام آباد از اداره نو آمریکا مشخصاً در پیوند با روند صلح افغانستان چیست که چگونه یک روش را باید اداره جو بایدن اختیار بکند؟
در اظهارات مقامات پاکستانی یک نگرانی وجود داره و یک بیم دیده میشه یا احساس میشه که گویا پاکستانیا حراس دارن که مبادا حکومت جدید ایالات متحده آمریکا در قسمت توافقش با گروه طالبان تجدید نظر بکنه و در نتیجه روند گفتگوهای صلح متوقف شود. خب پاکستانیا مقامات پاکستانی روند گفتگوهای صلح را به شکل و بست فعلیش اونا ای را حمایت کرده و از این خیلی خیلی راضی است و تلاش میکنه که حکومت آقای جو بایدن را هم متقاعد بسازه که یعنی روند را به این شکل فعلیش ادامه بده. ولی اینی که آیا اینا موفق میشه یا نمیشه این بحث جداگانه است. اما برخی از کشورهای منطقه در مقابل پاکستان از روند فعلی گفتگوهای صلح خیلی راضی نیست. اونا میگه که خروج آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه باشه و در قسمت ساختار سیاسی یا آینده افغانستان هم باید یک سری ملاحظاتی داره که اونا باید جدی در نظر گرفته شه. ارزش هایی که فعلا در افغانستان وجود داره در طی دو دهه بعد از آمده اینا باید حفظ شه و قانون اساسی هم باید حفظ شه.
با تشکر از شما علی اکبر جمشیدی عضو ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا چند خبر اقتصادی.
وزارت مالی افغانستان از شورای ملی خواسته که بودجه سال مالی 1400 را هرچی زودتر تصویب کند. فرید نوخت آمر بخش رسانه های این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تأخیر در تصویب این بودجه سبب مشکلات در امور کاری دولت شده است. وی گفته که مشکل بزرگین است که کارهای انکشافی همه با تأخیر مواجه می شود. سال مالی از اول ماه جدی آغاز می شود و اصول مالی حکم می کند که بودجه هر سال قبل از آغاز سال مالی باید تصویب شود و برای اجرا آماده باشد. با گفته وی این وزارت بزودی بار دیگر بودجه را به ولسی جرگه می فرستد و امیدوار است که این بودجه بزودی تصویب شود. ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته بود که بودجه را به دلیل عدم توازن در پروژه های توسعه‌ای ولایت ها، نبود توازن در معاشات کارمندان دولتی، کمبودی 21000 بست تشکیلاتی تصویب نکرده است. اختلاف نظر درباره برنامه دسترخوان ملی از دلایل دیگر رد بودجه می باشد. 452.6 میلیارد افغانی برای بودجه سال مالی 1400 تخمین شده است که از این جمله 296 میلیارد یعنی 65% بودجه عادی و 156 میلیارد معادل 35% دیگر بودجه توسعه‌ای است. صنعت صابون‌سازی در ولایت ننگرهار رو به رشد است. در شماری از کارخانه های صابون‌سازی ننگرهار برای صدها تن زمینه کاری مساعد شده است. محمد حسن محسن رئیس تجارت و صنایع این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت 6 کارخانه صابون‌سازی با سرمایه گذاری 5 میلیون دلار آمریکایی در شهر جلال آباد فعالیت می کند که برای صدها تن زمینه کاری فراهم شده است و صابون آن در تمام ولایت ها به فروش می رسد. آقای محسن میگوید قرار است دو کارخانه دیگر تولید صابون نیز در این ولایت به فعالیت آغاز کند که با حل مشکلات برق و جای تولیدات آنها به بیرون از کشور هم صادر خواهد شد. در این اواخر سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت ننگرهار بیشتر شده است و در کنار افزایش تولیدات داخلی برای شمار زیادی فرصت‌های کاری هم فراهم شده است. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون میشنوید که حکومت جدید امریکا روی این موضوع غور میکند که حوثی های یمن را در فهرست اعراض افغانی شامل کند یا نه. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید که در روزهای اخیر حکومت دونالد ترامپ این وزارت بررسی ها را روی موضوع حراست افغان دانستن حوثی های یمن آغاز کرده و تلاش می شود در این مورد به زودی تصمیم اتخاذ شود. انتونی بلینکن که از سوی جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به عنوان وزیر خارجه معرفی شده در روزهای اخیر گفته که واشنگتن روی دخیل ساختن ملیشه‌های حوثی در فهرست حراست افغانی غور می کند. شماری از مقام های سازمان ملل متحد به شمول سرمنشی این سازمان پیش از این گفتند که اگر حکومت دونالد ترامپ حوثی ها را شامل لیست تروریستان بسازد، قحطی در این کشور افزایش خواهد یافت. همچنان این مقام های سازمان ملل گفته که اگر حوثی های یمن در فهرست حراست افغانی شامل شوند، امکان حل مسئله یمن از راه گفتگو کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز جمعه گفته که همان گونه که انتونی بلینکن گفته است، وزارت خارجه ایالات متحده غور را در مورد تروریست دانستن گروه انصارالله آغاز کرده است. آژانس خبری رویترز گزارش داده که وزارت خارجه امریکا به جای حوثی های یمن از انصار نام برده که این نام دیگر این گروه است. به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته شده که نمیخواهد در مورد مشوره های داخلی به گونه آشکار چیزی بگوید، اما با توجه به بحران انسانی در یمن تلاش می شود که ارزیابی ها هرچه زودتر تمام و در این مورد فیصله صورت گیرد. سازمان ملل متحد یمن را بحران جدی در جهان می داند و بر اساس بررسی های این سازمان 80% جمعیت 24 میلیونی یمن به کمک ها نیاز دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده حوثی های یمن را در فهرست حراست افغانان شامل کرده است و این فیصله در روز اخیر حکومت دونالد ترامپ عملی می شود. ناظران جنگ یمن را جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی می دانند. عربستان سعودی از حکومت یمن که به سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود حمایت می کند، اما ایران پشتیبان گروه حوثی های این کشور است.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان برکنار و محمد خالد پاینده به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشته شده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
موانع صدرای دور دوم مذاکرات صلح و افزایش ناامنی از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح نوشته که این دور قبل از آنکه وارد مرحله اصلی خود شود دچار بن‌بست شده است و هر دو طرف روی پیش شرط های خود تاکید می کنند. روزنامه افزوده است تاکنون در مورد مسائل بحث شده و پیشرفت ها در این مرحله موضوع قابل توجه وجود ندارد. نویسنده این نشست را بسیار سرد و محدود می‌داند. نویسنده 8 صبح نگاشته است هفته گذشته حتی هیچ بحث میان نماینده های حکومت و طالبان صورت نگرفته و هیئت افغانی بدین باور است که طالبان وقت کشی می‌کنند. روزنامه تنها رای عبور از این بن‌بست را توافق روی راهکار تازه‌ای دانسته که بتواند منافع دولت و طالبان را به صورت منصفانه تضمین کند و مسیر پیشرو را برای ادامه مذاکرات هموار بسازد. نویسنده افزوده است اگر در این مذاکرات پیشرفت صورت نگیرد، جنگ میان دو طرف طولانی می شود و قربانیان اصلی آن هم افراد بیگناه خواهد بود. روزنامه ویسا به افزایش ناامنی و فساد اداری اشاره کرده و نوشته که این وضعیت بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بد بجا گذاشته و مردم را نگران کرده است. نویسنده ویسا معتقد است که وضعیت ناگوار امنیتی و سیاسی افغانستان سبب شده تا سرمایه گذاران و صنعتکاران کشور را ترک کنند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند. نویسنده از حکومت انتقاد کرده می نویسد به خاطر کنترل وضعیت ناتوان است و فساد اداری هم به اوجش رسیده است. روزنامه حکومت را مسئول بخش از این مشکلات دانسته و افزوده که خانواده های مقام های حکومتی در بیرون از کشور به سر می برند و خود اینجا در موقعیت های بالای دولتی کار می کنند. نویسنده ادعا می کند این مقامات اصلا خود را مسئول نمی دانند تا برای مشکلات مردم راه حل پیدا کنند، بلکه به باور نویسنده هدف آنان انتقال سرمایه کشور به بیرون است. و روزنامه هیواد در مورد نیاز افغانستان به کمک ها و همکاری های جامعه جهانی جهانی به خصوص آمریکا نوشته است. نویسنده تاکید کرده است این وضعیت سرنوشت افغانستان را به ادامه کمک‌های خارجی وابسته کرده است. به نظر روزنامه لازم است حکومت افغانستان در این وضعیت سیاست خارجی خود را بیشتر از هر زمان دیگر فعال نگه دارد تا همکاری‌ها و حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا و دیگر همکاران استراتژی امنیتی و دفاعی را جلب کند. نویسنده افزوده است حکومت افغانستان باید اداره جدید آمریکا را از اهمیت و وضعیت این کشور آگاه سازد. روزنامه نگاشته است سرمایه‌گذاری بنیادی، همکاری و کمک‌ها در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حمایت از حقوق بشر و ادامه مردم سالاری از جمله مسائلی هستند که آمریکا در آن نقش مهم و حیاتی دارد.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، اینجا رادیو آزادی است. اکنون همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صدر اعظم نروژ در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. وزیر امور خارجه افغانستان در ملاقات با وزیر تجارت عربستان سعودی در مورد توسعه روابط تجارتی، سرمایه گذاری و استخدام کارگران افغان توسط عربستان گفتگو کرده. مقامات افغان ادعا می کنند که 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. اداره جدید ایالات متحده ای امریکا در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لیست تروریست های وزارت خارجه این کشور غور می کند. انتظار می رود شماره از شهروندان روسیه امروز در حمایت از الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور با اقدامات سرکوبگرانه مواجه شوند. و در مورد خطر شیوعی انواع جدید ویروس کرونا در جهان نگرانی ها بیشتر شده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را امروز برکنار کرد و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست وزارت مالیه گماشت. این که چراغ‌های ارغندیوال برکنار شده در این گزارش بشنوید.
برکناری دومین وزیر کابینه محمد اشرف غنی در کمتر از یک ماه. دفتر اداره امور ریاست جمهوری با نشر اطلاعی از برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و تعیین خالد پاینده به جای او به عنوان سرپرست وزارت مالیه خبر داده است. در این اعلامیه دلیل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و عدم رعایت ماده 77 قانون اساسی و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری عنوان شده است. وزارت مالیه تاکنون در این باره چیزی نگفته است. هفته گذشته نیز رئیس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل سرپیچی از دستور رئیس جمهور و تعیین غیرقانونی کارمندان بازداشت شده بود. آقای ارغندیوال در حالی برکنار می شود که ولسی جرگه از تأخیر در ارائه طرح سوم بودجه مالی سال 1400 انتقاد می کند و تاکید دارد که هرچه سریعتر این بودجه به نشست ولسی جرگه پیشنهاد شود. عظیم کبرزانی عضو این مجلس به رادیو آزادی میگوید
تاکنون سند سوم برای پارلمان افغانستان مواصلت نکرده و ما منتظر هستیم که ببینیم آیا حکومت اصلاحاتی که خانه ملت تقاضا کرده بود در سند جدید آورده یا نه آورده برای تصمیم خواهیم گرفت.
در یک ماه گذشته این دومین وزیری است که سبکدوش می شود. پیش از این جواد عثمانی وزیر پیشین صحت عامه نیز پس از معرفی شدن 5 تن از کارمندانش به سارنوالی برکنار شد.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغانستان کې د هدفي وجنو لزياتي دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي. د دوی اندیشنو ته څومره غوښنیوال سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل شوې. د ستر محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسیدند حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمی است.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خپرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالې په توګه کار کوي. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژاند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لري؟
د مېوان او جستې د لوی ځای او د ټولو ننګرهاریانو د لپاره بیا د خبر او د ژورنالیزم په دګر کې کسان ننګرهار د ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورنالیزم په دګر کې ډیرې ستونزې دي چې خویندې د ډیر ستونزو سره راپاسیږي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. هغوی راوځي او ډېرې قربانۍ ورکوي. بیا د دې تر څنګ دغه امنیتي ګواښونه چې کوم یو دي دغه ورته مخکې کېږي. د دې تر څنګ زموږ دغه اوس مو وخت کې چې کله د ملالې میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول او هغه ورته زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېری کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي. ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه د دې ویرې نه چې خدای مکه په مرګونې ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي. د دې هېره نه ډېرې خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې داسې د خاطره د همدغه امنیتي ګواښونو له وجې نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالې میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبریالانې د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي، هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې که چیرې مخکې لاړ شي او دغه هدفي وژنې همدغه شانتې روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانی، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه، د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟
د خزینه خبریالانو دا ستونزه چې اوس مهال ته ورسره ډېر زیات خزینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینو دپاره. که چېرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه خېټې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي. ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه خزینه که موږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه خېټي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې ښځینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د ښځینه په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې ښځینه خبریالانې بیخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسیږي، په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې دپاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چېرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چېرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چېرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغه موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ وغوښتنه وکړو.
کله چې خبریالان چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه یو این جی او ته ورځو، یا هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو. لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان د دې خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، خصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینه وو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل دي، د دې تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې کسا هغوی مطلب زړه نه ښکي. خو دا ډېره زیاته مخه که یو ښځینه کولی شي د یو ښځینه غږ تر ډېره ورسوي، خو ولې دا هم ښځینه خبریاله دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي. ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو ښځینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي، ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخه ته چې هغوی یو ښځینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي، ول سره مرکه نه کېږي، دا مهم نه ګڼي خو لهغه نه برخه چې مطلب خزینه باید دی او خزینه سره مرکه او چې همدغه مهم ګڼل کیږي دا ډېره ځکه مهمه ده خزینه د ژورنالستان لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالستان لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغلته ستونزه رامنځته نه شي په آزادانه شکل سره وکولی شي چې دواړو برخو ته لاسرسی ولري.
ډیر زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مش سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دي. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. دې تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیښنو په اړه چې په ورستیو کې د هدفي وجنو د زیاتېدو سره د دوی اندیښنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې. اوس هم د دې خبرونې چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي راډیو اونیز خبرونه دوهمه میلمنه وحیده فیضی ده. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیضی له موږ سره همداراز اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بر شما و سر زیاد تشکر.
وحیده جانی ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستیو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او همداراز تاسو دا خبره مو اورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوې دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوې دي. تاسو د شتو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شتو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
بسیار تشکر. تشکر از اینکه وقت دادین. من فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل های عدتی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است، خبرنگارا و ویژه با ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی این اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل این است که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواین که سر من حمله کنه، میخواین که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن، حرف به گفتن داره، صدا بلند میکنن. در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت‌های دادخواهیشون ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بدهند.
بله وحیده جانی، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکوونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو خبریالانو ته چې ستاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې که تاسو موږ ته لږ ووایست؟
شما می‌دونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش‌های بخش مسئولیتی و امنیتی است، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره است بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانه است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به